خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1970 زیږیزی لسیزې راهیسې د جنرال ضیاءالحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیره خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاءالحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD په اړه معلومات درکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک هغه NDP کې وو، نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې مامدان او مشران ټول، او نیکه مې خدای خدمتګار و. نو یو د تواتر تسلسل خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج PF سکول کې مې سبق ویل، نو 85-86 کې MRD موومنٹ و. نو هغه ټایم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر ٹرافیک ریسائز شو. نو ANP جوړې دا هغه ټایم کې 86 کې. نو ما ANP کې سر کې شمولیت کو، بیا وروسته چې یونیورسيټي داخل شوم 87 کې. نو هغه ټایم کې څو سټوډنټ راغلی شو، او ما DSF والو سره ډېر ښه تعلقات و، چون کې موږ د ANP هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف ګڼل کېدل مترقی ګروپ شو، هغه سره ډېر ښه تعلق و. نو پښتون سن فیډریشن او DSF سره دواړو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا PF په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالۍ تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په PF کالج کې سبق ویل، نو ما سره ما ملګری او خکل افضل بنگش غالبا خورای یارو. نو موږ بلدا چې چل بګو چې موږ د MRD پوسټانه په کلب کالج کې په ولګول، نو اکثر بل کالج کم وکمنان وغي سر بل فکر شو چې دا خوله ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سوک بیا بچار ته MCC پریډ بو. نو هغه کو موږ بس سید نارې بو لګو د ضیا بر خلاف. نو الته زموږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازه نو هغه سخت دا غیبا میں نیو کر کے رات. بیا 86 اپریل کے بینظیر بی بی پاکستان تر آلا، نو فعالیتوں نے ډیر کافی شروع شو. زیادہ تر دو درے مقامات پاک معلوم مناسب، یا با کننگم پارک چی اس ورطا جنا پارک ویری کی گی رہا کے تیسا خانے کے، او بیا سکار نسکوئر دا اکثر جلسے جلوس بدی زین با شروع کے دل گورنر آوس وکرہ پورے دیر جلسے دیسی دی چی وزن خان خبر لیت کول MRD جلسہ دیتے خور کے 86 کے والے بن شو دیر زبردست جلسہ واغے کے تقریبا تمام مشاران دا MRD رازو لیو.
ڈاکٹر محمد تقی وائی پنو نسو شپگاتی آئیم زیگز کال کے دا پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن مشر میا افتخار حسین و دا دا عوامی نیشنل گوند از دا کون کو تنظیم و چی ڈاکٹر تقی هم غڑے و
حقا ٹائم کی دا پختون سٹوڈنٹس کونسل ممبر ہوں. ما خیال 86 کے غالباً دا PSF چیئرمین میاس افتخار حسین اس چھو دے NPP جنرل سیکرٹری دے اگا مشہور PSF دا دا مونگ تعلق دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن فروم خپاتی شوئے دا مونگ نخو سینئر ہو خو دا MRD مبارزو کے دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن ہم دے رول دے دا پختون فرنٹ فیڈریشن دے رول پاتی شوئے دے او سویلی پختونخوا کے PSO پختونخوا فرنٹ آرگنائزیشن چھے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سرا ترون لرول دا غی ہم دے زیاد رول پاتی شوئے دے.
په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د MRD په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس تر څنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د MRD ورځو کې، بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار، او نو قمر عباس، عدنان ګل او سید یوب شاه، اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزې کړې دي، او زموږ ګډه خمیا صاحب، استخار حسین، سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی په لاس کې، ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن DSF مشر کفایت علی خان، د یار حسین او اوس د وکیلانو صدر وغیرہ هم دی، هغه صرف آل پاکستان DSF چیئرمین او قمر عباس خو بار بار بندي خانو ته وګرځولو، هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې دا غي ټارچر دی انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونی سي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج، ټیر ګیس، چې کوم هڅ کاندې د حکومت تماسونه سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو. ان موږ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ او مخکې بچ شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده. او موږ خیال دی 86 خواشه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس پرزنس او دغه برخلاف هم د احتجاج بیا د چې دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه وه. دی کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو هم داسې وو. تلتوګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجی هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لاله لطیف افریدی هغه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و هغه به پېښور ته اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ خبرې هغې سره هم کېدې. افراسیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و هغې چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 اردی 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول. ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وای په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. دا د خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیست چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټه پالیسی او most of the bso leadership was underground bia bso as the man dor ki yo der ghat ke dar da ki der ali mi afta shaista sanjida no zwanan di dui ta rawani ki afghanistan to bia soviet union ta o nan sabah hum mush goru ki der ghat cap chi di balush to na nation ga waqas la gali di adudi sa sam chi di ga pa naukriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai لیکن بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ابول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے ڈیورنگ ماشاء اللہ ٹائم ضیاءالحق ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سیر سویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کی دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی. د په 1980 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشتوه. تالپور وایي د هم د بندیزونو له کبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي. بیا د ثور انقلاب راغی. بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول مشته په زابل ولایت کې واسي مره کړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغاني وړه او کمبلې راکولې. مشته تر 2 کلونو په زابل کې اوسېدو. بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسره سول کې دا یو خلک د علاج لپاره هم نسوتللای. بیا مشته حکومت لار برابر کړه. مشت شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان. مشته چکونه واسول او بیا مشت هلمند ته ولاړ.
محمد علی تالپور وای دبا په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کو تقریبا 10 سال رہے.
مشاوخ لس کال د هلمند لشکرګا له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت. ما بل څلور کلونه نیولې تر 40 کلونو پوری بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. ل خپل سیاسي زمواري علاوه به ما د بلوچستانو علاج هم کاوه. د واګان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به ل خپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال په ډنمارک کې اوس یو وړوکی کاروبار لري. دی وایي د ده ورور آغا نوید د ضیاء الحق په وخت کې زنداني شو او بیا ورباندې ډېر تشدد وشو. د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زنداني شوی یم. یو ځل په 1999 زیږیز کال کې د ذوالفقار علي بھوٹو د مړینې د څلوېښتې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم نو گرفتاره شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتاره شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. که نه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او که نه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم. آغا وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافي حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه. دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړي وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافي د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعې په ډلو کې به مو برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مو هم ترلاسه کړ. هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته دی پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بھوٹو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستانه جلا وطن کېدل هغه په افغانستان کې پناه اخیسته. ځینې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای وو بیا یې نوم الذوالفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1991 زیږیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورټ نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نننې خبرونه کې تاسو وردل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیره فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو تشدد او وژنو جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
ماوینن بحال درست دزڑو آئیم ماوینن بحال درست دزڑو آئیم سچ پغو سشوے وس بطا آئیم سو آئیم سو آئیم ماوینن بحال درست دزڑو آئیم ماوینن بحال درست دزڑو آئیم کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم خیر دے سو بوایم سو بنوایم خیر دے سو بوایم سو بنوایم خیر دے سو بوایم سو بنوایم
خیر دې څه بوایم څه بنوایم دچ په غوسه شوې وس بتوایم څه وایم ما وینن بهال درته د زړوایم ما وینن بهال درته د زړوایم
وزیر کا تو زمان اس بنو زچاتا پخت